د آشنا تلویزیون د نن ماښام د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ورښتونو اغیزې، کابل او نورو ولایتونو کې لمړنۍ واوره شوې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ورښتونو د نشټوالي او وچکالیو نه اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د ټاکنو په اړه اندېښنې. د پاکستان ټول ټاکنو ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي، خو د دې هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي داسې نه ښکاري چې پارلماني ټاکنې دي آزادې، عادلانه یا د اعتبار وړ وي. او په جرمني کې د رباب ترنګ. یو افغان رباب غږونکی داود خان سدوزای وایي له هیواد لرې د افغانستان د دودیزې موسیقۍ ساتل ګران کار دی.
د آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماښام مو په خیر. نن یکشنبه د جنوري 28مه ده چې د سلوغې د اتمې سره سمون خوري. خبرونه ته ښه راغلاست، زه برېښنا عمرخیله یم. لومړی خبر راخلم. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوره او باران اوري. دا وپیژندنې اداره وایي چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې واوره او باران کېدای شي، او له هیواد په ګڼو سیمو او اوزو کې چې سیندونه لري د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو سبب شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې سږ کال ژمی په استثنایي ډول وچ او ګرم دی.
له اوږدې مودې وروسته د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اورښتونه پیل شوي دي. دا طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې په یو دیرش ولایتونو کې واوره او باران وري. د کابل خاریان چې د هوا له ککړتیا نه تر پزې راغلي وو، تازه ورښتونو د هوا په کوالیتا هیله من کړي.
د کابل از دیروز فتره برف باران شده رئیس، هوا بسیار گردآلود بود، بسیار خراب بود، مریضا زیاد شده بود، اما شکر خداست که باران شد و هوا را تازه ساخت، پاک ساخت و فعلا انشاءالله که مریضی ها کم میشه.
هوا ډیره ورسره پاکه شوه. د کابل هوا ډیره د دودونو او مرکز ګرمیانو د شیانو ډیره خرابه کړې وه. اوس هوا شکر الحمدلله پاکه شوه، خو یو مشکل دا دی چې خلک غریب دي، د سرپناه ځای نه لري، یخنی ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې سږ کال په افغانستان کې ژمی په استثنایي ډول وچ او ګرم دی. دغه اداره زیاتوي چې په واوره کې د پام وړ کمی به د سخت وچکالۍ سبب شي.
سږ کال متاسفانه د وړاندوینو په خلاف چې وړاندوینه شوې وه چې سږ کال افغانستان به ډېره واوره ولري او یو یخه ژمی ولري، متاسفانه دغه په خلاف وضعیت واقع شو. او دا په دې معنی چې متاسفانه تر اوسه پورې 30% د ورښت کمښت لرو متاسفانه. او واوره چې ډېر افغانستان لپاره ډېر مهم دی، تر 2 مترو پورې په هندوکش غرونو کې واوره کمه شوې ده. 2 متره کسر د واوره لرو مونږ او تاسو، او مونږ او تاسو په دا یو میاشتې چې له ژمې نه پاتې دی چې واوره ونه لرو او دا کسر پوره نه شي، متاسفانه راتلونکي کال کې بیا زمونږ هیواد سلوروم کال وي چې د یو وچکالینه به وزوریږي. خو خوشبینی شته دی چې په یو میاشت کې چې پاتې ده، په فبروري او مارچ کې په د پسرلي په لومړۍ کې ورښتونه وشي. خو واوره ډېر مهم ده، او که واوره کسر پوره نه شي بیا ورښتونه هم ډېره ګټه نه کوي.
کارپوهان په دې باور دي چې که په راتلونکو میاشتو کې واوره ونه وریږي او که په سمه توګه د اوبو مدیریت ته پاملرنه ونه شي، د بارانونو اورښت به ډیر ګټور نه وي.
اوسني ورښتونه د نورمال حالت نه تقریبا د 2 میاشتو په تفاوت سره راځي، نو بهتره به دا چې دغه اوبو نه ازمي استفاده وشي. ازمي استفاده اله ممکنه ده چې دغه اوبه ذخیره شي، دغه د ضایعاتو مخنیوی وشي. په ښاري سیمو کې په کار ده چې دغه اوبه خامه برخې چې د ښار یا د کورونو خامه برخې چې د هغې ته لاره ورکړل شي تر څو هلته جذب شي. او په کلو بانډو کې په دشتو کې ښه خبره به دای چې د وړو وړو بدونو یا چې ډیمونو په وسیله باندې دغه اوبه ذخیره شي تر څو دغلته تم شي او د ځمکې لاندو زیرمه کې د زیاتوالي باعث شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې شاوخوا ټول افغانستان په سیندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته خبرداري ورکړی چې د سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په پاکستان کې عمومي ټولټاکنو ته نږدې دوا اونۍ پاتې دي، خو د ځینو سیاسي ګوندونو لپاره هوار میدان او د ځینو لپاره قانوني جنجالونو د ټاکنو شفافیت په شک کې اچولی دی. د دغه هیواد د بشري حقوقو کمیسیون او ځینو رسنیزو ادارو ویلي چې ټاکنې به رڼې نه وي. خبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ټاکنو ته د شک په سترګه کتل کیږي. نور حال د شهناز نفیس په راپور کې وګورئ.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په تیرو دیروشت کالو کې اولس کالا د عمران خان ګوند تحریک انصاف، د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل، مسلم لیگ، بلوچستان نیشنل پارټي او غیر منتخب والیانو حکومت کړی دی. په یادو ټولو ګوندونو باندې هغه وخت د اسټیبلشمنټ یا فوج سره د نږدې اړیکو تورو نه وو. اوس چې په 8 فروری ټاکنې کیږي، نو دغه دوو ایالتونو کې کوم ګوند فوج ته نږدې ګڼلې کیږي؟
که په پښتونخوا کې وګورو، تیر دوه حکومتونه د عمران خان ګوند او مذهبي ګوندونو جوړ کړل. اوس کله چې د انصاف ګوند معیوب دی، د فضل الرحمن د اسلامي علماو جمعیت ګوند ښایي یو څه اهمیت ته اړتیا ولري او ممکن د پوځ ګټو ته خدمت وکړي. په بلوچستان کې هم ښایي د فضل الرحمن د اسلامي علماو جمعیت ګوند له نورو بلوچ ملت پالو ګوندونو سره حکومت جوړ کړي.
تیر اونۍ د پاکستان د بشري حقوقو بے طرفه کمیسیون ویلي چې ټاکنې به ازادي او رڼې نه وي. سیډونکو وايي په ټاکنو کې د ټګۍ برګۍ امکان شته او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امکانات تر نورو زیات ګڼي.
اوسنۍ وخت کې خو مولا په هر حواله ورته پکار دي، د افغانستان په حواله سره ورته پکار دي، د پښتون کم پرستی کمزور کولو لپاره ورته پکار دي، د تحریک انصاف د کمزور کولو لپاره ورته پکار دي. او که چرته نن لیک ته حکومت ورکي، نو هغه نن لیک حکومت ته لګواګیا چولو لپاره، بریک لګولو لپاره هم د مولا چې کله زیات ووټونه وي، نو د به د نواز شریف لاسونه تواول شي، اسټابلیشمنت به د نواز شریف لاسونه خط تواول شي. نو مولا زما په نظر کې په د موجوده الیکشن کې د اسټابلیشمنت تر ټولو نه زیات د خوخه اسپده.
په پاکستانی مطبوعاتو کې سیاسي سیډونکو اکثر وايي چې هیواد په سیاسي توګه دا ځل زیات ویشل ښکاري. ریپورټونه وايي ټاکنیز کمپاین پیکه دی او د فوج رول د نور کلنا پیاوړې ګڼلې کیږي. دا اونۍ دا اعلان هم شوه چې فوجیان به د ټاکنو لپاره ځای پر ځای کیږي.
وی کانات بی
موږ انتخابات او د پاکستان انتخاباتي کمیسون سره لاینه شو، دا زموږ کار نه دی. موږ دوی ته پیسې، اداري او امنیتي چارو کې هغه ټول مرستې ورکول شو چې دوی اړتیا ورته لري او همدغه کار به موږ کوو.
پښتانه ملت پال نماینده د جنوري پر دریمه په شمالي وزیرستان کې پر محسن داور تر برید وروسته نیوکی کوي چې په دغه هیواد کې پښتنو ته د نورو په څیر خوندیتوب او د بری زميني نه دي برابرې او د ټاکنو په بهیر کې له خندونو سره مخ دي. د پاکستان انتخابي کمیسیون وایي چې ټاکنې به رڼې وي، خو په پاکستان کې د ټول ټاکنو تاریخ په عمومي توګه تریخ دی. په 1900 کال کې د ټاکنو د پایلو د نه منلو له امله دغه هیواد اوویشلې شو او بنگلاديش ترې ازادي واخیسته. اوه کال وروسته په 1900 کې د ټاکنو د نه عملو په سر د لانجو وروسته اوسنی پاکستان کې پوز یو لس کالانی خپنیغه واکمن وو او د هغې وروسته هم په پاتو ټاکنو تل د ټګې تورونه پوری شوې دي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بیرته ورګرځو افغانستان ته او د ښځو او نجونو حال اخلو. په داسې حال کې چې پر افغانو میرمنو او نجونو د طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي، په کابل کې د امریکا سفارت پخوانی مرستیال انی فورزایمر وایي نړۍ باید بشري حقونو ته د نه درناوي له امله پر طالبانو فشار زیات کړي.
څباندې دوه کاله وشول چې طالبان او افغان میرمنې او نجونې لزدا کړو څخه به برخې کړې دي. آیا فکر کوي چې طالبان به میرمن او نجونو ته د کار او زده کړو زمينه مساعده کړي؟ آیا هیله شته؟
Right this minute I don't
was mahal ze padiyara ko mahila nawinam aw da dunjuno aw mermano da afghanistan da tul khalko aw hago kasano lo para chinawi narai ke sirgi gadawi yawlo ya gami zada agoi ba dasi yawi narai tarazi che khizina doktorane ba pekinawi dasi yawi narai tabarashi chin juni lakhpulo asasi haquno zakha mahrumi wi che tulat ba bayat da haq kulari
افغان میرمن یا وینجونی په نړیوال ټولنې باندې انتقاد کوي چې په دې اړه پر طالبانو ډیر فشار نه دی چولای. آیا فکر کوي چې نړی ډیر فشار اچولای شي؟
I do. I think that they're right to criticize.
Coalition. فکر کوم په نړیوال ټولنې دا وی انتقاد پر ځای دی. موږ وینو چې زموږ مخ کې لوی غمیزه رامنځته شوه. د دغه رژیم په وړاندې چې د خلکو د ځپلو لپاره ډیر ژمندي انتخابونه شته. دا انتخابونه ډیر محدود دي، خو لا هم شته. فکر کوم دا باید د نړۍ د مشرانو د راغونډېدو پر مهال تل د بحث یو موضوع وي. دا باید یو پیغام وي چې هر ځل په خاره طالبانو ته ولېږدول شي. تاسو پوهیږئ چې یو شمېر پیغامونه رسیږي. موږ وینو چې د روسیې څخه نیولې بیا تر امریکا پورې مشابه پیغامونه استوي او وایي چې بشري حقونه مهم دي. خو زه فکر کوم ډیر څه کېدای شي او باید وشي څو خلکو سره چې اوس کړیږي مرسته وشي.
ستاسو په نظر څه عملي اقدامات کېدای شي؟ هدف مې د پیغامونو ها خوا دی.
Well, one of the most important steps is actually
یو تر ټولو مهم منفی ګام د طالبانو رسمیت پیژندنه ده چې باید په رسمیت ونه پیژندل شي. حکومتونه باید په کابل کې سفارتونه خلاص نکړي او هغوی باید د طالبانو ډیپلوماټانو ته اجازه ورنکړي چې په نړۍ کې د افغانستان سفارتونه واخلي. فکر کوم بل برخه چې باید جدي پاملرنه ورته وشي د طالبانو د مشرانو پر سفرونو د محدودیتونو په ګډون د هغوی پر مشرانو سخت بندیزونه دي. زه همدارنګه فکر کوم چې نور نمونه هم باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو لسته ور اضافه شي، ځکه دا ډیره ښکاره ده چې طالبان د افغانستان په سرحداتو کې د ترهګرو ډلو حضور ته اجازه ورکوي او دا هغه څه دي چې پر رژیمونو د ملګرو ملتونو په بندیزونو سره مخنیوي کېدای شي.
موږ او تاسو اوس مهال د نړۍ او طالبانو ترمنځ د تعامل شاهدان یو، خو ستاسو په نظر که طالبان خپل اوسنی سیاست او پالیسی په همدې شکل جاری وساتي، آیا فکر کوي چې طالبان به د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل شي؟
Well, on the one hand, right now, the engagement
لوی خو اوس مهال له طالبانو سره د غرب او نورو هیوادونو تعامل دوام لري. خو دا ډیر د خوښۍ ځای دی چې د رسمیت پیژندلو نقطې ته نه دی رسیدلی. خو له بده مرغه اړیکې قرار قرار کېدای شي. په تاریخ او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیر داسې مثالونه شته کله چې یو هیواد د غیر قانوني مشرانو لخوا چې واک یې نیولی وي رهبری شي. د وخت په تیریدو سره دا رهبران رسمیت پیدا کوي. بنان لامدی اوس ډیره مهمه ده چې هغه افغانان چې د طالبانو مخالفت کوي له نورو غږونو سره یو ځای شي او نړیوالې ټولنې ته په دوامداره شکل ورته یاد کړي چې طالبان د هیواد قانوني واکمنان نه دي.
آیا فکر کوي چې د متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست انتخابات به د امریکا او طالبانو په اوسنی تعامل تاثیر وکړي؟
Anything is possible but for now
هر څه امکان لري، خو د اوس لپاره زوینم چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست داسې دی چې دواړه ګوندونه ورنه ملاتړ کوي. زموږ د سیاستونو په اړه د افکارو ډیر زیات تفاوت نه ویني، حتی که د جمهوري غوښتونکو ګوند یو شمېر غړو پر اوسني حکومت انتقاد کړی دی. که تاسو ځیر شئ دا چې د امریکا سیاست څنګه باید ترسره شي ډیر وړاندیزونه نه لیدل کیږي. بنان زما په باور فکر نه کوم چې د امریکا د ټاکنو پر مهال دی په سیاست کې کوم لوی تغییر رامنځته شي.
ناتو د سړې جګړې وروسته تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې خبر جزئیات له یوې لنډې دمې وروسته در سره شریکو. یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه
لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهره وای.
بیا هم خرغلاست او اوستو نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د شنبه په ورځ د یو بیان په خبرولو ویلي چې د دې ادارې د نظارت څنګه په هغې قضیه کار کوي چې لمخې ویل شوی چې په فلسطینی خاوره کې د ملګرو ملتونو 12 کارکونکو د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو د حماس په بریدونو کې برخه اخیستې وه. ګوتیرش ویل چې د دې ادارې مشر فلیپ لارزانی په سمدستي توګه 9 کسان مشخص کړي او له دندې ګوښه کړي دي. د عمومي منشي په وینا د یو کس مړینه تایید شوې او د دوو نورو کسانو هویت روښانه کیږي. ایران د یک شنبه په ورځ ویل چې په بریالیتوب درې سپوږمکۍ فضا ته واستولې. دا د هغه پروګرام وروستۍ پرمختیا ده چې لویدیځ د تهران د بالستیک توغندیو وده بولي. د ایران دولتي خبری آژانس هیرنا ویلي چې په دغه آزمایښت کې د ایران د سیمرغ په نوم توغندی هم په بریالي ډول کارول شوی چې په تیرو وختونو کې څو ځله ناکامه شوی و. دا آزموینه په داسې حال کې کیږي چې د غزې په تړنګ کې د حماس په وړاندې د اسرایلو د دوامدارې جګړې له کبله په منځني ختیځ کې کړکیچ زیات شوی دی. او په متحده ایالاتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو په لړ کې د جمهوری غوښتونکي پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وینا د شنبه په ورځ په لاس ویګاس کې په امریکا کې په سرحدي امنیت متمرکز و. ترامپ ژمنه وکړه چې د ټکساس د پولي د خوندي کولو لپاره بشپړه هڅه کوي چې دا غو په وینا لوی زخم دی. هغه ویل چې ولسمشر شي نو د دې پر ځای چې ټکساس ته د بندیز امر واستوي ورته به نور ځواکونه واستوي. په ګوندي ټاکنو کې د ترامپ سیاله په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر نیکی هیلی وایي هغه به د هیواد مسلې حل کولو لپاره نوې لارې چارې ولټوي او د ترامپ بیا ځلي واکمنۍ به د زوړ نظام تسلسل وي. ناتو د سړې جګړې راپدې خوا تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړي دي. د ناتو په لسګو نظر سرتیری به په راتلونکو میاشتو کې د روسیې په وړاندې د ځواک ښودلو لپاره اروپا کې ځای پر ځای شي.
په اوکرين باندې د روسي د يرغل نشدې دوه کال وشو او اوس ناتو د روسي د غوښت مخنیوي په هدف تمرینونه پیلوي. د ناتو اتحاد په دې اونۍ کې د سټیټ فاست مدافع سلیریش په نوم تمرینات پیل کړل. دا د سړې جګړې راهیسې تر ټولو لوی فوزي تمرینات دي. په راتلونکو میاشتو کې به د ناتو شاوخوا 9000 پوځیان په ټول اروپا کې په یو لړ تمرینونو کې برخه واخلي، لکه څنګه چې په 2023 کال کې په رومانیا کې ولیدل شول. په دې تمریناتو کې 50 سمندري کشتۍ، 80 الوتکې او له زرو زیات جنگي وسایل برخه لري.
مونږ دا ټول د دې لپاره کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې مونږ چمتو یو او ماسکو په دې په پوهېدو کې غلطي ونه کړی چې مونږ چمتو یو او خپل ځواکونه مو د ناتو د خاورې د هر لویشتې د ساتنې لپاره ځای په ځای کړی دي.
د اسکرو او تجهیزاتو د لیګلو لوجستیکي ستونزې د تمریناتو یو مهمه برخه ده.
نو دوی څنګه دا پریکړه وکړه او څنګه دوی دومره زر دا پریکړه وکړه؟ ځکه چې د اوکراین جګړې دا وښودله چې په دې برخه کې ورو کېدل په دې معنا دی چې ستاسو د خاورې یوه برخه ونیول شي او اوس باید دا بیرته ونیول شي.
تمه د سویډن په راتلونکو میاشتو کې په ناتو کې شامل شي او په دې تمریناتو کې برخه واخلي. دا د 1980 لسیزې د تمرینونو راهیسې د ناتو تر ټولو لوی تمرین دی. مګر په داسې حال کې چې ناتو خپل قدرت ښایي، یوکراین د مهماتو د کمښت سره مخ دی او وجه په متحده ایالاتو او اروپای ټولنې کې د پوځي مرستو په اړه سیاسي مخالفتونه دي.
د اوکراین نظر دا دی چې اوکراین د ناتو دفاع کوي او دا ځکه د باور وړ نظر دی چې اوکراین دا منطق لري چې اوکراین په حقیقت کې د روسیې پوځ کمزوري کوي او د روسیې نه ناتو ته پیښ نظامی ګواښ کم کړی دی.
ناټو په دې ونی کې د 240 زرو توپونو درانیولو یو مهم تړون لاسلیک کو تر څو د غړو اړتیاوې پوره کړي. خدا به له دوونه تر دریو کلونو پورې وخت ونیسي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افریقا کې څلورو دیموکراسي پلوو هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسوه. هغه په دې سفر کې د انګولا له مشرانو سره د ریل ګاډي د بنسټیزي پروژو په تړاو د همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ افریقا ته خپل سفر پای ته ورسوه. نو موري وویل چې متحده ایالات په دې وچه کې د انګولا په ګډون له دیموکراتو هیوادونو سره ګډي زمينې او ګډ راتلونکي غواړي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نوامبر په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د انګولا ولسمشر ته ټینګار وکړ چې دا د متحده ایالاتو او انګولا ترمنځ د همکارۍ تاریخي شیبه ده. زمونږ غړي کې پیاوړې او مهمې دي. دا اړ کې زمونږ د دیرش کلنې ملګرتیا رئیس اوس ډېر پیاوړې کیږي او په دې بدلیدونکې شیبه کې ولسمشر بایدن لما وغوښتل چې لواندا تراشم اړیکې لا ټینګې کړم او پرمختګ ته سرعت ورکړو.
بلینکن د انګولا په پلازمینه کې د لوبیتو د ریل ګاډي کوریډور وارزوه، کوم چې په وینا یې چارې تر توقعاتو ګړندې وي. دا کوریډور انګولا د کانګول جمهوریت او زامبیا سره نښلوي. کارپوهان وایي دا په افریقا کې د متحده ایالاتونو یو ډیره مهمه او لویه بنیادی پروژه ده چې چین هم د ډیر مودې راهیسې په ورته هڅو کار کوي.
امریکا په انګولا کې د پاموړ پانګونه کوي. د لوبیتو کوریډور پروژه چې انګولا د کانګول جمهوریت او زامبیا سره نښلوي د لسیزو راهیسې په افریقا کې د امریکا لویه عامه پروژه ده. زه فکر کوم دا یو پیغام رسوي چې امریکا غواړي د افریقایي هیوادونو سره قوي ملګرتیا ولري.
مکولی وای متحده ایالات غواړي چې ښکارا کړي دا په اوسنی وخت کې داسې اوږدمهاله ملګرتیا ده چې روسیه په افریقا کې د پاوز لخوا د کنټرولیدونکو هیوادونو سره امنیتي اړیکې پراخوي او چین په بنسټونو کې د پانګونې له لارې خپل حضور پراخوي. د انګولا د بهرنیو چارو وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې له امریکا سره ملګرتیا د روسیې او چین سره مخالفت دی وویل، غوره ملګری هغه دی چې واقعیت ووایي. بلینکن همدارنګه په افریقا کې د انګولا د سولې د هڅو ستاینه وکړه.
ټول اړخونه پر انګولا اعتماد لري. د ولسمشر لورین کو رهبری د پرمختګ لپاره مهمه ده.
ولسمشر بایدن ویلي علاقمند دی چې افریقا ته سفر وکړي، خو بلینکن څرګنده کړې چې د امریکا ټاکنې به سږکال د ولسمشر ډیر وخت ونیسي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د شنا تلویزیون خبرونه د وملری او سم یو روغتیایي خبر. د امریکا د مریلند ایالت په یو پوهنتون کې چیرونکو د حساسو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د مصنوعي زیرکتیا نه کار اخلي. نور حال په دې راپور کې وګورئ.
د مریلند جان هاپکنز پوهنتون تیبي چیرونکو د زړه د ناروغانو د علاج لپاره نوې لارې کاروي. دوی اوس د انسان د زړه یو مصنوعي نمونه جوړوي او بیا د مصنوعي زیرکتیا په ګټه اخیستنی د مرز حساسیت معلوموي.
موږ په تیرو لسو کلونو کې د زړه د سکتې د مرګونو څېړنه کړې ده او هغه زړونه د اوسنیو مریضانو د زړونو سره پرتله کوو. د دې لپاره د مریض زړه معاینه کوو او د پخوانیو څېړنو سره د مقایسه کولو نه پس وایو چې دا مریض څومره د خطر سره مخ دی.
ډاکټر ناتالیا وایي چې دوی د پخوانیو لارو پر ځای د زړه د علاج نوې لارې غوړې کړې دي چې د زړه د جلا جلا برخو پر ځای د ټول زړه یو عکس جوړوي او بیا ورته خپل اټکل کوي.
موږ د جوار سیړنې نه ارقام ترلاسه کوو او بیا یې په جلا جلا طریقو ازموینه کوو او د دې سره د زړه د مریض وضعیت معلوموو.
د جان هاپکنز په هنتون د سرطان د سیړنې په مرکز کې ډاکټر ویکتوریا ویلوکولوسوکو لنو یو تشخیصی لارو د سږی د سرطان او د نورو مرزونو درک لګوي. دای او د نور همکاران د سرطان د پخوانی حجرو معاینه کوي او بیا کله چې د سرطان مریض روغ شینو دوی معلوموي چې آیا وینه لا هم د سرطان علامه شته او کنه. د کار لپاره دوی یو نوې ټکنالوژي معرفي کړل چې د سرطان علامې معلوموي.
موږ د مریض د وینې معاینه کوو او بیا د هغه ښې معلوموو او هغه نه پس ګورو چې آیا د مریض کې داسې پټې برخې شته چې سبا د سرطان سبب کېدای شي.
ډاکټر ولیکو وایي چې څومره زیاته چې په نړیواله کچه د وینو د ماینو ټکنالوژي وده وکړي همدومره د سرطان د معلومولو کار اسانېږي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
او په جرمنی کې میشت افغان رباب غږونکی داود خان سدوزی وایي شاوخوا زر تنه شاګردان روزلي خو نوموړی په افغانستان کې دننه د طالبانو د بندیزونو او په بهر کې د کډوالۍ له امله د افغاني موسیقۍ راتلونکی د اندېښنې وړ بولي.
د افغانستان د اصلي موسیقۍ د مخکې خیالي رباب یو مینګر داود خان سدوزی چې د افغانستان یو لمخکه خو رباب غګون کده وای لنګدې پینځو لسیز راهي سي رباب غګوي. نو موري وای ماشومتوب ځواني او زړختي ل رباب سره تیر کړي خو درې سلويخ کلنې کډوالې د رباب غګول مینا ټکنې کړي. هغه وای هدف اله هم ډیر وړاندې دي.
ما چې تمرینان شروع کړي و فکور کې فلټ کې دا سي جنجالو نه پولیس راغلی و دا خوشاله نه ده په کابل چې و زما کور و زموږ دوکان و مغازه و چې رباب و بیا ټول کسان راغلی زما په لار ویل چې دلته څنګه د ډیرې مجلس یا دوکان څومره خلق راغلی و رباب دی اوریدلې د پاره ډیر ډیر حالت خواګه خاطره لرو په افغانستان کې په کابل کې خو دلته چې دا داسې ده چې خلق نمنی اجنبی نمنی اور بدی موسیقی هم قبول کوي چې دا صحیح ده مگر خوخه نه ده مین نه لري.
داود خان سدوزی لکلونو راهسی د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ل افغان او بهرنی وګړو سره د رباب زکړی کنسرتونو او سیمینارونو جوړولو او د سندرو پر کمپوز بوخته. نوموړی تیر کال د اغا خان بنسټ لوري د موسیقۍ جایزه وګټله. خغلی سدوزی افغانستان کې د موسیقۍ روان حالت د اندېښنې وړ ګڼي.
ډیر خو په افغانستان کې یعنی ډیر استعدادونه د جوان خلق ته زما یو ګروپ اېده زما ورور د التا استاد سردار مدور بل کسان درس ورکړي ډیر شاګردونه د لودا خوص دا د حالات چراغلي د چې څنګه چې موسیقي هر شی چې وي چې منوي بیا دا روش نه کوي نمونه کوي دا مریږي. خو اوس ټول هنرمندان چې د افغانستان کې ډیر سخت ژوند لري او ډیر ډیر یو مشکل حالات.
نوموړی د طالبانو په هغه نظریه هم نیوکه کوي چې موسیقي حرام اعلان کړي.
دا زما په خیال هیڅ حرام نشته لکه چې مولانا وایي چې امروز شو هر روز خراب این خراب مک شو در اندیشه و برگیر ربا صد گونه نماز است و رکوع است و سجود آن را که بود رخ دوست محراب.
خغل سدوزی وایي کاته په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګیدل دي خو په بهر کې د دوی زده کوونکي او خپل هڅې به تری وه دا د افغانستان خو استازي توبو کولای شي
او مونږ کوشش کوو چې خسندرونه خو راګونه پیدا کوو او بیا دا خوشحالي زايده اوس اورس د په هندستان کې په دلی کې د اوس حضرت عنایت خان یا صوفي وو په دلی کې دا ماته دعوت کړی دا چې الته خلګو ډیره خوشاله یم ډیره افتخار د زما لپاره او د افغانستان لپاره چې په دې وخت کې چې الته موسیقي بالکل معنا ده دا په دې ملکونو کې ماته ډیر افتخار ورکړي ډیر عزت ورکړي.
رباب او د افغانستان د اصلي موسیقي یو شمیر نور یالي چې د داود خان سدوزی په څیر مشرانی مخک خان دي خو کډوالۍ او په افغانستان کې وخت نا وخت بندیزونو پرې درون سورې وړولې دي. هلې اسد د امریکا غږ جرمني.
ستاسو د ملتیا نه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. خو په څو شیبو کې د آشنا تلویزیون د ریخ خبرونه پیلېږي چې کوربه محمد احمدی دی. احمدی صاحب سلامونه، په خیر راغلی.
سلام خانم مرخل، تشکر، خسته نباشین شما هم. فقط چند لحظه بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای افغانستان جهان در صدر است. با ما همراه باشین تا لحظات بعد که برنامه